زیاته مننه ستار فروغ دوستانو د ازادي راډیو دا یو ساعت خبرونه د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. د افغانستان د سولې په پروسه کې د بین الافغاني خبرو لپاره د زمینې برابرولو په هدف د امریکا ځانګړی استازی زلمه خلیل زاد بیا د یو شمېر هیوادونو په سفر راوتلی دی. ازادي راډیو په اف ام سل اشاریه 15 په کابل او لوی ښارونو کې په صفا ډول اوریدلی شئ. تر هر څه مخکې پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی د شپږو هیوادونو په سفر راوتلی دی. په هرات ولایت کې پرون لسګونو کسانو له افغان امنیتي ځواکونو خپل ملاتړ څرګند کړ او د پیسو نړیوال صندوق پاکستان ته د پور د ورکولو لپاره چمتووالی ښودلی دی. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا خاص استازی د بین الافغاني خبرو د زمینې برابرولو په هدف شپږو اروپایي او آسیایي هیوادونو ته سفر کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون یو بیان کې ویل چې د فبروري له 10 تر 28 د ښاغلي خلیل زاد دا سفر د هغو هڅو برخه ده چې امریکا د خپلو ملي امنیتي ګټو د خوندیتوب او د بین الافغاني مذاکراتو د پال لپاره روانه کړې دي. خلیل زاد به د همدې میاشتې تر پایه بلجیم، جرمني، ترکیه، قطر، افغانستان او پاکستان کې د افغان سولې د پروسې په اړه خبرې وکړي. دا د افغان سولې د خبرو په تړاو د خلیل زاد پنځم سفر دی. ښاغلي خلیل زاد هیله ښودلی ده چې د افغانستان تر راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو د مخه به له طالبانو سره د سولې موافقه وشي. په هرات ولایت کې پرون لسګونه کسان د افغان امنیتي ځواکونو په ملاتړ لاریون ته وتلي وو. دغو لاریونوالو د ولایت مقام مخته امنیتي ځواکونه وستایل او د ګلونو ګډې ورکړې. د لاریون یوې ګډونوالې حفظیه اعظمي ازادي راډیو ته وویل
و همی تجمع ما همی اراده و رضایت خود از نیروهای امنیتی خود اعلان می داریم و این به معنای از این هست که ما خواست طالبان را که می خواهند پیش شرط برای ایجاد صلح در افغانستان داشته باشند با این شرط نمی پذیریم.
په هرات سربیره په پکتیا او خوست کې هم په دې ورسېو کې د افغان امنیتي ځواکونو د ساتنې او له هغوی څخه د ملاتړ لپاره لوی لاریونونه او پراخې غونډې جوړې شوې. د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې دا غونډې د طالبانو د یو مسؤل تر خبرو وروسته چې ویلي وو چې ویل کېږي د اردو د انحلال په اړه خبرې کړې وې ترسره شوې، خو د طالبانو د سیاسي دفتر لرې شوي مشر محمد عباس تانگزي ویلي چې ده د اردو د انحلال خبره نه ده کړې، بلکې په هغې کې د اصلاحاتو موضوع یاده کړې وه. د کندهار د ولایتي شورا غړي او ځینې قومي مشرانو پرون ماښام د ولایت مقام مخته اعتراضیه ناسته پیل کړه. دوی وایي چې د کندهار د نوي والي په توګه د حیات الله حیات د ټاکل کېدو په اړه ورسره مشوره نه ده شوې. د کندهار ولایتي شورا رئیس سید اجان خاک رضوال ازادي راډیو ته ویل چې نوي والي په زور څوک په دوی نشي تحمیلولای. حیات الله حیات 13 اونۍ د ولسمشر غني په امر د ننګرهار له ولایته کندهار ته تبدیل شوی او باید د شنبې په ورځ خپله وظیفه پیل کړې وای. د پیسو نړیوال صندوق پاکستان ته د پور د ورکولو لپاره چمتووالی ښودلی دی. د پیسو د نړیوال صندوق مشري کریستین لاګارد پرون د متحده عربي اماراتو په دوبی ښار کې د پاکستان له صدراعظم عمران خان سره په لیدنه کې له پاکستان نه د IMF له ملاتړه ډاډ ورکړ. دوی د نړۍ د حکومتونو دومې سرمشریزې پر څنډه کې ولیدل. اسلام آباد له مالي کړکیچ سره د مقابلې لپاره د پیسو له نړیوال صندوقه د 8 میلیارد ډالرو پور غواړي. په منځني ختیځ کې د متحده ایالاتو د پوځ قومندان وایي له سوریې څخه به د امریکایي سرتیرو وتل په 2 اونیو کې وشي، خو جنرال جوزف فوټل چې پرونی خبریالانو ته څرګندونې کولې ویل چې له سوریې نه د سرتیرو د وستلو دقیقه نیټه په دې هیواد کې په وضعیت پورې ارتباط لري. تر دې وړاندې د دې موضوع په اړه ضد نقیص رپورټونه خپرېدل چې په ځینو کې ویل شوي وو له سوریې نه لا د مخه د امریکایي ځواکونو وتل پیل شوي دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په 13 ډسمبر میاشت کې په یوې حیرانوونکې پریکړې سره له سوریې نه د امریکایي سرتیرو د وستلو پلان اعلان کړ. ولسمشر ټرمپ ویلي دي چې په سوریه کې داعش ډله ماته شوې ده او دغلته نور امریکایي سرتیرو ته اړتیا نه لیدل کیږي. په سوریه کې دا مهال شاوخوا 2000 امریکایي سرتیری موجود دي. او روسیه هغه وشت ماشومان چې میندې د داعش یا اسلامي دولت ډلې د غړیتوب په خاطر په عراق کې بندیانې دي بیرته هیواد ته راستانه کړل. د روسیې د بیړنیو حالاتو وزارت پرون ویل چې تر دې مخکې د تیر کال په ډسمبر کې هم 10 ماشومان هیواد ته راوړل شوي. دغه وزارت په یو بیان کې ویلي چې اوسنی راګرځول شوي 20 ماشومان د روسیې د لسو بیلابیلو سیمو اوسیدونکي دي او له 4 تر 10 کلونو پورې عمرونه لري. تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اورئ. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د شپږو آسیایي او اروپایي هیوادونو په سفر راوتلی او د بین الافغاني خبرو اترو د زمینې د برابرولو هڅه کوي. په روانه خبرونه کې د بین الافغاني خبرو اترو د امکان په اړه د ولسمشر د پخواني ولسمشر حامد کرزي د دفتر د رئیس عبدالکریم خرم څرګندونه هم اوري.
د سولې د پروسې سره یو مثبت برخورد اختیار شي، منتج به همدغه شي چې حکومت به هم پکې داخل وي.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسون ویل له کابل پرته به د پاتې ولایتونو وروستۍ پایلې د انتخاباتو کمیسون ته د اعلان لپاره وسپارل شي. د نړۍ مطبوعات ته کتنه کوو او دا هم اوري چې د پیسو نړیوال صندوق وایي پاکستان ته پور ورکوي. د انصاف پلاټا کې او د ورکوښو یو عزیزانو د لټونو نس پروګرام بیا د خبرونه په دوهمه برخه کې اوریدل شي. زینو آسیایی او اروپایي هیوادونو ته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د خاص استازي زلمی خلیلزاد تازه سفر پرون پیل شو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې خاغلی خلیلزاد په دې سفر کې د سولې د هڅو د لا چټکتیا په خاطر د امریکا له متحدانو او ملګرو سره وغږیږي او له افغان حکومت سره به هم سلا مشورې وکړي. ولسمشر غنی بیا پرون په ننګرهار کې ویل چې طالبانو ته د سولې د خبرو لپاره په کابل، کندهار او ننګرهار کې د دفتر ورکولو ته چمتو دي او امنیت به هم وساتي. په دې اړه صفی الله ستنګزی رپورت برابر کړي.
بلجیم، جرمنی، ترکیه، قطر، افغانستان او پاکستان هغه هیوادونه دي چې زلمی خلیلزاد به د فبروري تر پایه پکې د افغان سولې د پروسې په اړه خبرو بوخت وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو اعلامیه کې وویل ښاغلی خلیلزاد به په دې سفر کې د امریکا له ملګرو او متحدینو سره د افغان سولې په تړاو د ګډو هڅو په چټکتیا وغږیږي او له افغان حکومت سره به مشورې وکړي. په بیان کې راغلی دا سفر د هغو هڅو برخه ده چې امریکا د خپل ملي امنیتي ګټو د خوندیتوب او د بین الافغاني مذاکراتو د پایل لپاره رواني کړي. د افغانستان د سولې په تړاو د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د خاص استازي دا پنځم سفر دی چې د سیمې او نړۍ ځینې هیوادونو ته پیلوي. خلیلزاد همدا لس ورځې مخکې خپل یو سفر چې پکې نوموړی هند، چین، پاکستان، قطر او افغانستان ته تللی و پای ته ورسو. ده په قطر کې د طالبانو له استازو سره شپږ ورځې خبرې وکړې، هغه خبرې چې تر پخوانیو مذاکراتو د په باور ډیر پرمختګ پکې وشو. خلیلزاد مخکې ویلي و له تروریزم سره په مبارزې او د عسکرو د وتلو په برخه کې ښه پرمختګ کړی، خو د بین الافغاني خبرو او بشپړ اوربند په څیر ډیر حیاتي مسایل لا هم پاتې شي کار غواړي. د رویټرز اژانس د پرونیو معلوماتو له مخې ښاغلی خلیلزاد دا وار د فبروري په 15مه له طالبانو سره د قطر په پلازمینه دوحه کې خبرې کوي. ښاغلی خلیلزاد پرون یک شنبه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د بیان تر خپرېدو څو شیبې وروسته ټویټ وکړ او ویل په واشنگتن کې له بیلابیلو چارواکو سره د افغان سولې په پروسه کې د امریکا د حکومت په پرمختګونو خبرې کړي. د خلیلزاد د هڅو یو لوی برخه د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو د پیل لپاره دي. هغه څه چې افغان حکومت غواړي خو طالبان یې اوس لیواله نه دي. افغان ولسمشر اشرف غنی پرون یک شنبه د ننګرهار غنیخیل ولسوالۍ ته په سفر کې له طالبانو وغوښتل چې د سولې خبرې ورسره وکړي او حکومت چمتو دی چې په کابل یا بل هر ځای کې دفتر ورکړي.
پایدار سولې راوړو، هغه سولې کې با اول د ټول افغانستان عزت. طالبان غواړي دفتر په کابل کې سبای ورکو، په ننګرهار کې ورکو، قندهار کې ورکو. که موږ د دوی امنیتونه ساتو، موږ مسؤول درې در سره نفره پوربان کی راغل او بل او بنا او خوسید دا امنیتی او دفاعی قواو را نغلل وای ورونه دی ور سره اکسونه وننی ول.
په قطر کې د طالبانو د سیاسي استازولۍ ویاند سهیل شاهین بیا پرون له رویټر سره په مرکه کې ویلي دوی د مسکو په ورستۍ ناسته کې د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو د دفتر د رسمي کېدو غوښتنه مطرح کړې. د پننګرهار کې د افغان ولسمشر اشرف غني خبرو ته په اشاره ویلي چې د دې خبره غني غواړي مسأله بلې خواته واړوي او د سولې روانو خبرو ته ضربه ورسوي. افغان ولسمشر اشرف غني د تیر 2023 کال د فبروري په 28مه له طالبانو سره له قید او شرط پرته د خبرو وړاندیز وکړ او له هغه وخت راهیسې په خپلو خبرو کې ویلي چې د افغانستان لپاره دایمي او باعزته سوله غواړي.
د سفیر استانګزی په راپور کې مو اوریدل چې د افغانستان د سولې د پروسې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد شپږو آسیایي او اروپایي هیوادونو ته تازه سفر پیل کړی دی او ټاکل شوی دی چې په دې سفر کې د افغانستان د سولې په ترڅ کې د بین الافغاني خبرو اترو لپاره د زمینې په برابرولو حاڅه وکړي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون طالبانو ته د سولې د خبرو د پیل لپاره په کابل کې د دفتر د پرانستلو پیشنهاد وکړ. د افغان سولې په تړاو د مسکو د ورسې ناس یو ګډونوال او د پخوانی ولسمشر حامد کرزی نږدې همکار عبدالکریم خرم د افغان ولسمشر دا پیشنهاد مثبت غنی وای که حکومت خدري زغره کړي په نتیجه کې به له طالبانو سره د خبرو زمينه ورته برابر شي. لخاغلی خرم سره سفیر استانګزی مرکه او په سر کې ترې پوښتنه کړې چې څنګه ممکن دي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې پیل شي.
د بین الافغاني خبرو موضوع خو په خوا هم یاده شوی او عملا د بین الافغاني خبره تر سره شوې څو ورځې مخکې په مسکو کې د امریکا او
بله د ما منظور دا و چې چې د افغان حکومت استازي هم پکې وي دغه بین الافغاني خبرې
دغه ډېر ښه کار وي. د موږ ټول باید دغه هڅه وي چې دغه کار وشي. امیدوار یو زه فکر کوم چې په هغه صورت کې چې حکومت ښه موقف اختیار کړي او دغه سلسله د بمباریو دغه سلسله د وژلو انتقام اخیستلو د دغه ختمه شي او د سولې د پروسې سره یو مثبت برخورد اختیار شي او په ښه سترګه ورته وکتل شي. زه فکر کوم چې انشاءالله منتج به په همدغه شي چې حکومت به هم پکې داخل وي او دا به یو ډېر ستر پیشرفت وي. د موږ ټولو به هڅه همدغه وي چې دا وشي. دا کار
تاسو د حکومت لخوا د بمباریو او بریدونو د درولو خبره وکړله. آیا طالبان داسې حاضر ښکاری چې بلاخره دوی به لک څه خپل دریز را نرم کی او د بریدونو سلسله به راکمه کی؟
موږ من حیث هغه کسان چې د سیاسي قشر مربوط وو او هغلته مو حضور پیدا کړی و د موږ د ټولو نه غوښتنه همدغه ده چې دغه سلسله د خونریزۍ د افغانانو دقت شي او یو د اهدافو نه همدغه دی چې د خونریزۍ و جنګ هر څه زر چې وي دقت شي او نور خبره بیا په سلسله او په تدریج په خیر په مخلاص.
خرم صاحب د افغانستان اوسنی ولسمشر نن په شنوارو کې خبري وکړي د موسکو په غونډه باندې انتقاد وکړه. اساسي انتقاد دا و ولسونوم دغه خبره کړې و دم دا ویل چې موږ سوله د خبره په مکه کې غواړو او دا نور موسکو ته ورزي. د دې خبرې تعبیر څه کېدای شي ستاسو په نظر؟
د موسکو غونډه د سولې کوم روان بهیر کېدای دا د یو تکمیلون کې غونډه و نه دی او بدیل او دا چې موږ سوله په مکه کې غواړو او په مسکو کې وشو. زه ډیر په دغه موضوع باندې اصلا پوه نه شوم. په مکه کې خو د کومې غونډې اصلا خبر مطرح نه و چې په مکه کې وشي. زه فکر کوم دا به دغه د پاره شوي وي چې خلکو ته وښیي چې مکه د مسلمانانو مقدس ښار دی او مسکو چې د روسیې او یو وخت د شوروي اتحاد پایتخت و د افغانستان مجاهدین ورسره په جنگ و ګمان کوم دا د خلکو د احساساتو نه یو نوه استفاده کول دي. په مکه کې د کومې غونډې اصلا خبر مطرح نه و او زه فکر کوم چې د افغانستان د سولې لپاره چې کار وشي خونریزي پکې قطع شي صرف نظر د دغه نه چې هغه په کوم ځای کې وي هغه یو ښه کار دی، مثبت کار دی.
ولسمشر غنی او د دوه ویاندویانو ویلي دي چې په موسکو کې هیڅ ګډونوال اجرایی واک نه درلود چې د دوی خبرې بیرته عملی بڼه ترلاسه کړي. ستاسو اعلامیه هم ټولو ولوستله، په اعلامیه کې ځینې مهم مسایل راغلي وو. آیا په همدغو مواردو باندې به بیرته له افغان ولسمشر سره کېنې خبرې کوي؟ څه تصمیم لري په دې ارتباط؟
اول خو د موسکو د غونډې ګډونوالو هیڅ نه دی ویلي چې موږ حکومت یو او یا د حکومت ځای نیسو. اول ته د افغانستان د سیاسي قشر په نمایندګۍ خلک تللي وو، هغه قشر چې دائم د طالبانو تحریک ویلی وو چې د هغوی سره غواړي خبرې وکړي، او بعضې مسایل چې هلته ذکر شوي وو، مثلا د بندیانو مسله، هغه واقعیت همدغه دی چې هغه کار د حکومت کار دی، او په هیڅ صورت د حکومت د نفیه کېدلو او د دغو منځ نه د حکومت د ایستلو خبر نه نیت موجود و او نه فکر په دغه مورد کې شوی، او حتما دغه ټول مسایل پخوانی رئیس جمهور اصلا غوښتل به مسکو د سفر نه مخکې به رئیس جمهور سره وګوري، د خپله د زمینه مساعده نه کړه، او اوس هم حتما به د سره د مسایل مطرح کیږي او ټول جریان به د سره شریک کیږي. همدغه رقم باندې به در کار ادامه پیدا کوي.
ښاغلی خورم، ولسمشر غنی په شنوارو کې یو خبره بل هم یاد کړه که طالبان د افغانستان په اړه ځای کې چې دی یاد کړ کابل، کندهار او ننګرهار په دغو سیمو کې، یا د دې خبره په افغانستان کې که دفتر غواړي دوی حاضر دي چې دفتر ورته ورکړي.
دا خو ډیره ښه خبره ده، او دا د افغانستان د خلکو لپاره متاسفانه دا ډېر د خوشینۍ ځای دی چې دوی د افغانستان د جامع مختلف خلک خارجي مملکتو کې یو د بل سره ګوري، او په خپل رئیس جمهور ابوظبي ته هیات ورلېږلی، او ابوظبي هم نه کندهار و نه کابل و نه ننګرهار و، هغلته یې هیات ورلېږلی و، او متاسفانه طالبانو حتی ورسره ستړي ماشي هم ونه کړل. نو زه فکر کوم هغه به ډېر د خوشبختۍ ساعت وي چې افغانان په خپل وطن کې یو د بل سره خبرې وکړي. متاسفانه د خارجیانو په موږ باندې دغه حالت راوستلی دی، او دغه جنگ په موږ تحمیل کړی، په افغانانو کې د مخالفتونو او د دښمنیو تخم کرلی، او په همدغو خاطر زه فکر کوم چې رئیس جمهور او همدغسې د موږ بعضې وزیران د جنگ او د خشونت او د انتقام خبرې پرېږدي، د ورورۍ او د صلح او د اوربان خبرې وکړي.
کاغلی خورم، په هغې اعلامیې کې چې د موسکو د غونډې ګډونوالو صادره کړله، په دوحه کې د طالبانو د دفتر مسله هم یاده شوې ده، نو تاسو خو هلته موافقه کړې چې په دوحه کې دوی ته دفتر ورکړل شي، او اوس په څه صورت کې دوی ته مثلا په کابل کې د دفتر د پرانیستل کېدو هرکلی کېږي؟
ما خو تاسو ته مخکې وویل چې د طالبانو تحریک تر اوسه پورې حتی په خارج کې حاضر دغه تنه دی چې د افغانستان د حکومت سره خبرې وکړي. ما تاسو ته وویل چې دوی ابوظبي ته هیات ورولېږل، هغوی حتی د لرې ورسره سلام ونه کړ. نو چې داسې حالت وي، خو په کابل کې دفتر جوړول خو ممکن نه دي. اما زه د ما خبر دغه ده چې د موږ آرزو به دغه وي، د موږ غوښتنه به دغه وي چې یوه ورځ طالبان په افغانستان کې لکه د خپلو نورو خویندو ورونو غوندې نه تنها دا چې دفتر ولري، بلکې هغوی په خپل نظام کې شامل وي. دا هغه اشتباه وه چې په بن کې وشوه چې دغه رفع شي، نو تر هغه وخته پورې خو ډېر کارونه او ډېر مراحل پاتې دي.
د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو اترو د امکان او د افغانستان د سولې د روانې هڅو دغه راز په مسکو کې د طالب استازو او یو شمېر پخوانیو افغان چارواکو د غونډې په اړه مو د پخواني ولسمشر حامد کرزي د دفتر د رئیس او د هغه د نږدې سلاکار عبدالکریم خرم څرګندونې ورېدې. جوان آزادی
خزینه تر سره اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وق در شریف
پهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته، موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشران صحیح لاره رسوم سره
تاسو اساسي حقونه
زموږ بیا پکړم په دپښه وانه یا په دالاس وانه. و بند لرو مرد حکومت خیش لرو چې مرد او بو بندوبست
پر لاس کړی
ازادي رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه
ل احمد تکل نه بو ورو چې د نړۍ مطبوعاتو څخباره کړي
امریکایي اونیزه واشنگتن اگزماینر په خپل ورستۍ غنه کې د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد هغه څرګندونو ته اشاره کړې ده چې وایي د افغانستان د ولسمشري له انتخاباتو مخکې د سولې او توافق ته رسیدو هڅه کوي. خغلی خلیلزاد د جمعې په ورځ په واشنگتن کې د امریکا د سولې په انسټیټیوټ کې د وینا پر مهال وویل کافي وخت شته او دای باور لري چې په دې موده کې د سولې توافق ممکن دی. خبرونه د دې سرګندونو په اړه لیکي خلیلزاد هیلمند چې د ولسمشري له انتخاباتو مخکې به یا د جګړې ښکیل اړخونه د سولې موافقې ته ورسیږي او یا بلک تر لګه د سولې په خبرو کې دومره پرمختګ وشي چې با اعتبار انتخاباتو ته لاره پرانیزي. خو واشنگتن اگزماینر وړاندې یادونه کوي چې له طالبانو سره د امریکایي چارواکو په خبرو کې د افغانستان حکومت حاضر نه دی. خبرونه په دې اړه د ښاغلي خلیلزاد وینا ته اشاره کوي چې ویلي دي د افغانانو ترمنځ خبرې باید ډیر ژر پیل شي څو افغانان وکولای شي چې د خپل هیواد د راتلونکي لپاره یو پلان جوړ کړي. خبرونه زیاتوي طالبانو یو ځل بیا له افغان حکومت سره خبرې رد کړې دي. خو واشنگتن اگزماینر په دې اړه د ولسمشر اشرف غنی د یوې وروستۍ مرکې دا وینا راخیستې ده چې وایي د سولې په برخه کې هر راز وروستۍ پریکړه به افغان حکومت کوي. نیویورک ټایمز ورځپاڼه د افغانستان د ملي امنیت د ادارې د هغې اعلامیې په اړه یو مطلب خپور کړی چې وایي په کابل کې د جرمني د سفارت مخې ته د نږدې دوه کاله مخکې لویې چاودنې او یوې بلې ډلهییزې انتحاري حملې پلان جوړوونکی چې د طالبانو له مهمو فعالانو څخه دی نیولی. د 2018 کال په می میاشت کې د کابل ښار په ډیپلوماتیکه سیمه وزیر اکبر خان کې سترې ټرک بم چاودنې یو نیم سل کسان ووژل. ملي امنیت د محمد شریف په نوم مشکوک کس د دې چاودنې او په کابل کې د یوې امنیتي کمپنۍ پر ودانۍ د حملې د پلان په جوړولو تورن کړی او له دوو نورو کسانو سره چې وایي له هغه سره یې مرسته کوله نیولی دی. نیویارک ټایمز لیکي چې شریف او په کابل کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د جلب و جذب مسؤول ابو عبیدالله متوکل د ملي امنیت د ځانګړو ځواکونو په جلا عملیاتو کې نیول شوي دي. نیویارک ټایمز د ملي امنیت ادارې د ځنګړو ځواکونو ورستیو عملیاتو ته د اشاره پترڅ کې لیکي په کابل کې په ورستیو څو میاشتو کې په تروریستي حملو کې نسبی کموالی راغلی چې په پلازمینه کې د دې او نورو افغان ځواکونو تصفیوي عملیات یې یو مهم علت دی.
او اوس هم یو سیمه ایز موضوع د پیسو نړیوال صندوق پاکستان ته د پور د ورکول لپاره چمتووالی ښودلی دی. آی ایم ایف یا د پیسو نړیوال صندوق د دې چمتووالي تر څنګ په پاکستان کې په اقتصادي برخه کې په اصلاحاتو ټینګار کړی. اسلام آباد له مالی کړکیچ سره د مقابلې لپاره د پیسو له نړیوال صندوق نه د 8 میلیارده ډالرو پور غوښتی دی. سفیولا سنگزیب په دې اړه رپورټ لري.
د پیسو د نړیوال صندوق مشر کریستین لاګارد پرون د متحده عربی اماراتو په دوبی ښار کې د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره په لیدنه کې له پاکستانه د ایم ایف له ملاتړه ډاډ ورکړ. میرمن لاګارد د نړۍ د حکومتونو په اومه سر مشریزه کې له عمران خان سره خپل لیدنه ښه او رغنده وبلله. هغې په یوه اعلامیه کې ویلي په دې لیدنه کې له پاکستانه د ایم ایف یا د پیسو د نړیوال صندوق په مالی ملاتړ ټینګار وشو. د پیسو د نړیوال صندوق یو پلاوی د 2013 کال په نومبر کې له پاکستان سره د احتمالي مالی مرستو پر سر د خبرو لپاره دغه هیواد تتللی و خو کومي موافقه ته ونه رسید. پاکستان بیا وروسته د پور د اخیستلو لپاره د خبرو د دوام اعلان وکړ. د ایم ایف مشر میرمن لاګارد ویلي له صدر اعظم عمران خان سره په لیدنه کې د کلکو پالیسیو او قوي اقتصادي اصلاحاتو پر اوستلو ټینګار وکړ څو د پاکستان اقتصاد خوځنده او تاب راوړونکی شي او د دې خبره د یو پیاوړي او پراخ پرمختګ بنسټ کېښودل شي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د نړۍ د حکومتونو اوومې سرمشري ته په وینا کې وویل حکومت یې کلک اقتصادي اصلاحات پیل کړي. هغه ویل دا اصلاحات دردناک خو له اوسنیو ستونزو د وتلو لپاره اړین دي.
وی هاف ا ریفورم اجنډا And as I repeat, reforms are painful.
کله چې تاسو اصلاحات راولې خلک کړيږي لستونځو سره مخ کیږي. اصلاحات د جراحي عملیاتو په سیر دی او کله چې د عملیات کیږي ناروغ دی وي مودې لپاره کړيږي خو بیا ورسته برته کیږي.
The patient suffers but then he improves.
عمران خان زیاته کړه حکومت د مالک اثر د کمولو لپاره هڅه کوي. پاکستان چې لنور لڅواتې ایم کالونو رئیس څو واره د پیسو لنړیوال صندوق IMF پور اخیسته پیسې کم شوي او لمالک کرکټ سره مخ ده. اسلام آباد ورسته وار په دوه در لسم کال کې د پیسو لنړیوال صندوق شپږ میلیارد او شپږ سو میلیون ډالر پور تر لاسه کړی و. عمران خان واک ته رسیدو سره سم د سپمایو پروګرام پیل کړی چې پکې لوکس دولتي موټر او نور جایدادونه خرڅلاو ته وړاندې شوي. خان د پاکستان له ملګرو هیوادونو هم د پور غوښتنه کړې. متحده عرب امارات چې د پاکستان یو لوی تجارتي شریک دی په دې وروستیو کې درې میلیارد ډالر پور ورکړی. سعودي عربستان هم د شپږو میلیارد ډالرو ژمنه کړې. د پیسو نړیوال صندوق IMF او نړیوال بانک وړاندوینه کوي د پاکستان اقتصاد چې تیر کال 15.8% پرمختګ درلود سکال به دا پرمختګ څلورو یا څلورنی مته راښکته شي.
په نړۍ کې څه تیریږي؟
Of great happiness for me that the Nobel committee has selected me.
That's my team of Putin.
له اروپا تر امریکا
له حکومت
نه واره
له آسیا تر اوسترالیا
میر
آزادی رادیو واوری او ځان خبر کړی.
تاسو زموږ غږله آزادی رادیو اوري. آزادی رادیو په انټرنیټ کې د آزادی رادیو پر ویب پاڼه آزادی رادیو ډاٹ کام هم په مستقیم ډول اوریدلای شئ. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وایي چې له کابل پرته به د پاتې ولایتونو وروستۍ پایلې د انتخاباتو کمیسون ته د اعلان لپاره وسپارل شي. د دې کمیسون منشي او ویاند علي رضا روحاني پرون ازادي راډیو ته وویل چې د اهل هنود د حوزې په ګډون د درې ولایتونو وروستۍ پایلې کمیسون ته سپارل شوې دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې د لوګر، بادغیس او غور ولایتونو وروستۍ پایلې ورته سپارل شوې چې سبا اعلانېږي. په دې اړه نور جزئیات له کابله د رحمت الله افغان پر ریپورت کې اورو.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وایي چې د پاتې اولسو ولایتونو د رایو په وروستۍ لیست چټک کار روان دی او ډېر ژر به اعلان سي. د دغه کمیسون منشي او ویان علي رضا روحاني د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د درې ولایتونو وروستۍ لیست د انتخاباتو کمیسون ته سپارل شوی. هغه وایي د درې ولایتونو بادغیس، غور، لوګر او اهل هنود حوزې وروستۍ لیست د انتخاباتو کمیسون ته لیږل شوی. په پاتې ولایتونو چټک کار روان دی. له کابل تبا د ټولو ولایتونو پایلې پراتلون کې اونۍ کې اعلان سي. د انتخاباتو خپلواک کمیسون تر اوسه د ولسی جرګې د اتلسو ولایتونو د رایو وروستۍ لیست اعلان کړی او یاد کمیسون بریالیو کاندیدانو ته باور لیکونه هم ورکړي دي. د دغه درې ولایتونو له اعلان سره د اعلان شویو ولایتونو شمیر 22 ته رسیږي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې د شکایتونو کمیسون تیر ورځ نه وخته ورته د درې ولایتونو او د اهل هنود د حوزې د رایو وروستۍ پایلې ورسپارلې دي. د دغه کمیسون مرستیال ویان زبی سادات ازادي راډیو ته وویل چې ډېر ژر به د ورسپارل شوی رایو پایلې اعلان کړي.
تیر ورځ نه وخته د ټاکنیز شکایتونو کمیسون د درې ولایتونو وروستۍ او نهایي پایلې د ټاکنو کمیسون سره شریکې کړې دي چې هغه بل سیستم سره سر ورته وو. لږه وروسته به ان شاء الله تر سبا پورې نهایي کوشش دغه دی چې دغه درې ولایتونو نهایي پایلې هم اعلان شي. په ټوله کې د ټولو نو پاتو ولایتونو وروستۍ او نهایي پایلې هم په ټاکنو شکایتونو کمیسیون پورې اړه لري تر څو دوی څېړنې وروستۍ او نهایي کړي او دغه وروستۍ له موږ سره شریکې کړي او موږ وروستۍ تطبیقاتو نه هغه
ټاکل سوی چې د ملي شورا د غړي رخصتۍ د هود میاشتې په 15مه نیټه پای ته ورسیږي. ځکه نور پر انتخاباتو د څار بنسټونو غوښتنه کوي چې د رخصتۍ لپاره کېدو مخکې باید د ولسی جرګې د رایو نتایج اعلان سي. خو د انتخاباتو کمیسون وایي هڅه دا ده چې د ملي شورا د رخصتۍ تر ختمېدو مخکې د پاتې ولایتونو نتیجې هم بشپړې او بریالي شوي کاندیدانو ته باور لیکونه وویشل سي.
پیوا سیمه کې په کومه امکاناتو سره مو امن راتلای شي. د دوی اقومي جوړښتونه رژوند کې چې کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې ستزار علایان کې چې دغه خصم ورته خستی نسونه نسونه راول او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کو
دغه سیبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دی.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
تاسو زمون غغله ازادي رادیو او ری دوستانو د خبرونه دوهمې نیمه تر رسیدلې او په دوهمه برخه کې د انصاف پلټکه او د ورکشو عزیزانو د لټون او نس پروګرامونه اوریدل شي. خو له هغه مخکې اوس د اتنیمه بجې کې دونکو دی پام وکړئ د دې سات د مهمو خبرونو لنډیستا.